دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
سلامونه او درنښت فرشته صحاکمه داز ما حق دی د دیونه په خبرونه کې ما قربانه یم. د جرمونو نړیوالې محکمې د سرنوال کریم خان لخوا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه شوې ده. لدې اعلان یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت په خپل تازه یو خبرګون کې د دوګونې چلند او سیاسي هڅول شوې موضوع بلل ده. د جرمونو نړیوالې محکمې سرنوال کریم خان لدې محکمې غوښتي و چې خزو زپلو او د بشر ز جرمونو لکبله ل طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده او د قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه. دا چې دا غوښتنه په څه معنا ده او دا غوښتنه په افغانستان کې په بشري وضعیت او خصوصا د خزو په وضعیت باندې څومره اغیزه ولري د په پام دی خبرونه کې لما او قدرمنو میلمنو سره واوري. په خبرونه کې نن را سره قدرمن میلمانه دي چې هر یو د ولسی جرګې په خوانی وکیل میرمن شینکی کډوخیل، همدارز د بشری حقوقو فعال میرمن نظیفه جلالی او د امریکا د ویسکانس پانتون استاد خغلی نجیب آزاد هم را سره خبرونه کې میلمانه دي. قدرمنو میلمنو ته خبرونه ته خیر اغلاست وایم. ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله. پایل بد باس خغلی شینکی کډوخیل کو میرمن کډوخیل ک په پایل کې د خبرونه د آی سی سی محکمه په تړاو راته وایي چې دا څنګه یو محکمه ده او د دې پروسیجر پڅ ډول مختزي.
سلامونه او درناوی تاسو ته محترم ملمنو ته او ریډم کتاب معلومدار د یو بملي محکمه ده چې اصلاح خپل استقلالیت لري. یو سلو پنځه سپمله کټونه دي او زبیت لري او اصلا په اصلاح فلسفه د دې محکمه جوړېدل ځکه چې تاسو پرې په بملي سطح باندې د مختلفو ممالک هغه کسانو چې مرتکب دي مختلفو جرایمو شوی وو یا د دوی د جواب ګوی کولو لپاره د اسیا محکمه رامنځته شوی په اساس د اساسنامې د روم تر څو پورې دوی په اصلاح جواب ګوی اوسیږي او دوی په ونشي کړای سي کوم هغه ظلم او زیاتی چې دوی کوي دغه په قبال کې بې تفاوته یا بدون د جزا پاتې شي. نو دا محکمه رامنځته شوې ده د خپل تشکیل لري چې په دې کې سرنوال شته. په دې کې فکر کوم چې اتلس دي چې رقم لنده غلط نه بي کېدی شي چې آزاد سره په دې باندې بهتره معلومات ورکړي او د یو ځانګړي پروسیجر له لارې نه چې دوی کولای شي چې دا قضایي پایګیری کې او هغه ملکونه چې د دې عضویت پیدا کوي کولای شي وروسته نه چې په هغه ملکونه کې کوم جرایم د ځینې حکومتونو د اشخاصو طرفه کېږي د قضیه چیرنه وشي چې په دې کې کولای شي چې د امنیت شورا هم دې ته کیسونه ولیږي او ممالک هم کولای شي او خپل انفرادي شکل اشخاص هم کولای شي خپل ارایز د محکمې ته ولیږي. په معلومدار دی پروسیجر دې دقیق دی او د څوک نشي کولای چې صرف د یو ادعا په شکل بلکې استاد پاتې راکه او شواهد موجوده او شهادت هم دلته کولای شي چې په پورا یو ځانګړي پروتوکول سره د څنګه د شاهدانو او امنیت اشي خوندي وساتل شي. نو دا محکمه دایریږي او هغه کسان چې د دې باندې فیصله کوي چې امر د گرفتاری ورکول کیږي نو وی کولای شي چې هغه اشخاص کله چې دوی سفر کوي یا ځینې ملکونه ته ځي یا کله خپل هغه ملکونه د حکومتونه هم د خلکو په گرفتاری کې دي محکمې سره همکاري کوي او دا فیصله که حکم د محکمې هغه باندې تطبیقیږي او محکمې ته راغوښتل کیږي.
مننه ښاغلی کډوخیل ورزو. اغلی نجیب آزاد تازات صاحب درته وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د حکم په څه معنا ده او د افغانستان په تړاو خصوصا د بشري حقوقو په تړاو او د خزو د حقوقو په تړاو څومره غیزی ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د نړیواله جزایی محکمه دا حکم تر دې وړاندې کوم حکم نسوي دي د نړۍ په کومو هیوادونو باندې د هیوادونو د دولتونو پر مشرانو یا پر اشخاصو ځکه دا محکمه صلاحیت لري چې هم په اشخاصو باندې حکم وکړي هم په ډلو باندې او هم د دولتونو پر مشرانو یا حتی په ټول دولت باندې. هم په تیر کې هم دا حکم سویدی صادر سویدی تاثیرات خپل لري دي هغه وادونه د هغه وادونو مشران یا هغه کسان چې په غو باندې دا حکومتونه صادر سویدی هغه نشي کولای چې هغه وادونو ته سفر نه وکړي چې د آی سی سی غړي توپ لري. البته د آی سی سی غړي توپ نو درې ډوله دی، یعنی په درې برخو ویشل شوی دی، یو د روم د اساسنامې غړي توپ اخیستل، بل د خپل آی سی سی غړي توپ اخیستل چې د ملګرو ملتونو په نړیوال اسمبلی کې دا پاس او په 2002 کې او بیا په خپل هیواد کې تصویبول. اکثریت هیوادونه دا هیوادونه څخه چې دی غړي توپ لري، 143 هیوادونه چې غړي توپ لري، پیغو کې اکثریت او بشپړ غړي توپ لري، یعنی هم د روم د اساسنامه تصویب کړی دا او هم د آی سی سی غړي توپ اخیستی دی او هم بیا خپل هیواد کې تصویب کړی دی. ډېر کم هیوادونه دي چې بیا خپل هیواد کې نه تصویب کړی، لکه اسرائیل او روسیا. خو د روسیې مشر یا د اسرائیلو مشر که هغه هیوادونه ته سفر کوي چې پر دې باندې د حکومت صادر شوی دي، چې هغه هیوادونه د دې محکمې غړي توپ لري، نو هغه هیوادونه مکلف دي، مسؤلیت لري چې دا خلک ونیسي او خپل هیوادونه هم د خپل هیوادونو دولتونه هم ځکه چې غړي توپ لري هغه باید دی ونیسي. خو دا چې نه نیول کېږي هغه بیل باس دی. د افغانستان په تړاو ستاسو پوښتنه تر ازمه چې تاثیرات به څه وي، مړه خدا چې په تیرو درې کلونو کې وسنۍ واکمنۍ چې په افغانستان کې ده هغه هر ډول سیاسي فشار لاندې ده. یعنی یو هیواد چې درې کاله هغه هیڅ ډول رسمیت ونه لري د نړۍ سره، تر دې اضافه فشار خو نشي کېدلی، هغه په بشپړه توګه وبخښه انزوا ته تللې ده. دا سیاسي فشار نو سیاسي برخه وه. اوس په حقوقي لحاظ چې دا دوی ډېرې متفاوتې برخې دي، سیاسي لحاظ باندې خو هغه تر فشار لاندې و، د هغو تر هېڅ لاکړه ورکړنه وه، هېڅ ډیپلوماتیک روابط دې سره نه وه. په حقوقي لحاظ دا ثابت اسوله چې دغه واکمنۍ مشران، کله چې د واکمنۍ مشران او مشران ځکه چې هر هغه شخص چې د ټولو فرامینو آدرس وي او بیا بل هغه آدرس یا شخص چې هغه د فرامینو د نافذ کولو امر ورکوي چې هغه قضا ده یا قاضی القضا دی، کله چې هغه په حقوقي لحاظ په نړیوال سټیج باندې مجرمین بلل کیږي یا د مجرمینو بللو غوښتنه کیږي، دا په دې معنی چې د سیاسي فشارونو تر څنګ حقوقي تاپه هم پر دې ولګېل چې دا خلک مجرمین دي، څوک چې په واقع دي په افغانستان مجرمین دي. د افغانستان د خلکو د افغانستان په توګه د میرمنو لپاره طبعا مثبت اغیز لري. مثبت اغیز په دې معنی دا اوس چې د طالبانو حکومت څه عملونه دي، دا فشار دی کړی دی، اوس چې دی په د خلکو د لارې په غزنی یا په نورو سیمو کې مظاهرې کوي، د دې د آی سی سی د غوښتنې په وړاندې چې دغه مظاهرې دی سر جوړې کړي، یا مثلا د دې وایندویان دا خبرې کوي، یا په ټوله کې د دې مشران دا غندي دا پرېکړه ده. په دې معنی چې فشار احساسوي، دا فشار احساسېدو دا معنی چې دا خلک نور انزوا ته ځي او انزوا یې په دې باندې مانا چې دوی دا ویني چې دوی واکمنۍ بدل لاسته شي. او تر ټولو مهمه دا ده کدا خلک نن هغه وادونو ته سفر نه کوي چې هغه ټول لري د آی سی سی او ته نیول کیږي یا د ویرې بیره لري، سبا که هر دولت راځي، حتی که په طالبانو کې اصلاحات راځي او طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت پیدا کوي، چې دا خو شونه نه ده، خو که فرض کو چې دا شي و هم سي، نو بیا د طالبانو واکمنۍ هم مجبور او مکلف ده چې هغه اشخاص باندې چې نړیوالې جزایی محکمې حکم صادر کړی دی نیولو هغه باید ونیسي. یا که بل دولت راځي په افغانستان کې چې خورا ډېر احتمال نشته ډېر ژر به غیر اطراسی، هغه دولت هم دا مکلفیت او مسؤلیت لري چې دا خلک په مغه خاورې کې پټمي پیدای کې وینيسي، او کبل خاورې ته ځي، البته هغه وادونه چې هغه د آی سی سی غړي توپ لري نو مسؤلیت او مکلفیت لري چې ونیوسي. یعنی تر حیات دا خلک تر تعقیب لاندې دي، دا باید ونیوسي چې د محکمه حکم صادروي، تر اوسه خپل ځان والی د محکمې څخه د دې نیولو د حکم صادرولو غوښتنه کړې ده. نو دا هغه مختصرا تاثیرات وو چې دا ډېر جدي تاثیرات دي د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې.
چې دغه غوښتنې اصلي بنسټ یا د کومو دلایلو یا شواهدو په اساس دوی دغه غوښتنه وکړه، دلته کوم اصلي شواهد او یا دلایل ول چې دوی دغه غوښتنه رامخته کړه؟
په 2022 په جولای کې د اریزما وکړه، او کله چې د اریزما وکړه تبي خبره ده چې د روم د اساسنامې پر بنسټ باندې باید اوسېزما او د دې ترمن سره شپږ میاشتې کمیونیکیشن وسو. د دسمبر د 2022 دسمبر کې په 22 تاریخ غالباً د دسمبر په 22 کال باندې د دې کمیونیکیشن ماتراغه چې د اریزما ومنه سو وسه ازمه دې تاسو پوښتنه مشخصه برخه ده. د روم د اساسنامې د مخې آی سی سی 15 ډوله جرمونه څېړلو صلاحیت لري. اول خو دا صلاحیتونه په درې برخو ویشل شوي دي. یو د افرادو یا د ډلو، یعنی د سره کوم خلکو یا متهمینو د دوسیې څېړلی شي، هغه متهمین دي چې هیوادونه د آی سی سی غړي توب لري. یو دوم دا دی چې څه ډول جرمونه دی چېړلی شي. څلور لوی جرمونه دي چې په هغه کې جنگي جنایتونه دي، په هغه کې د بشریت ضد جنایتونه دي، په هغه کې ډلیزه وژنه ده، او په هغه کې دی چې فورس ډیپورټیشن ورته وایي، په زوره یو 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 لوی شمیر وګړي د یو سیمې د هېواد څخه ایستلو ته اړ ایستل. او دریمه برخه جورسډکشن چې دی ټیمپرل ریډنګ ورته وایي، د زمان باس دی چې د کومو پیښو د څېړلو صلاحیت لري. هر هغه پیښه په نړۍ کې چې د 2002 جولای 2002 نه وروسته سوي دي، هغه د څېړلو صلاحیت لري، د څارنوالۍ او د محکمه د حکم صادرولو صلاحیت لري. کومې پیښې چې یا کوم جنایتونه چې د 2002 نه مخکې سوي دي، دغه د څېړلو صلاحیت ځکه نه لري چې هغه محکمه نه جوړه شوې. په 2019 کې د اساسنامه تصویب شو، اساسنامه په روم کې تصویب شو، دغه نو په ملګرو ملتونو کې، او په 2002 کې بل اخره آی سی رامنځته شو. د کوم اسناد او شواهد اوس تاسو پوښتنې بلې برخې ته، ما چې کوم عریضه ثبت کړله، په هغه کې جنوسایډ برخه وه چې په لومړي سر کې چې دی راغلله، د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو یو ډېر شمېر پخواني افسران او غړي یې په ننګرهار او کندهار او خوست کې وژل، چې دا د روم د اساسنامې له مخې د اومې مادې د اس سیکشن له مخې دا په ډلیزه وژنه کې راځي. د میرمنو په وړاندې د کوم چلن چلته کیږي، یا د میرمنو په وړاندې چې کوم ظلم او جبر کیږي، هغه د روم د اساسنامې د همدې اوم مادې له مخې په جنایت یا جرمونه د بشریت په وړاندې چې په هغه کې مینټل ټارچر خورا ډېر رول لري، یعنی که په فزیکی لحاظ لږ میرمنو سره ظلم سوی، تشدد تاوتریخواله سوی، خو په رواني لحاظ تر میلیونونو ډیرو ښځو سره سوی دی. دا اسناد باید جمع شي. اسناد څه ډول جمع کیږي؟ اسناد د همدې میرمنو اسناد جمع کیږي، دوی سره مرکې وسولې، او د هغه د ډلیزو وژنو هغه کسان چې هغه پخواني افسران چې وژل شوي وو، د یغو د کورنیو اسناد را جمع سوله. هغه ما د آی سی سی په رابطه کې کړه. بیا د دې تر څنګ د فورس ډیپورټیشن بحث راغی. په فورس ډیپورټیشن کې حتی هغه خلک هم دي چې د 2.5 کلونو راهیسې په قطر او دې ځایونو کې بند پاتې دي، او هغه پر رواني ستونزه اخته شوي دي. آی سی سی د کمیونیکیشن یا انفارمیشن کوم ډیسک چې دی، اول دغه ټول موارد وڅېړل چې آیا دا د دې د څارنوالۍ د داخلي بایلا سره په سمون خوري کنه. کله چې هغه دې نتیجې ته ورسېدل، شپږ میاشتې وروسته چې بلې وو، دا د څارنوالۍ د داخلي کوم لاهیامه چې دغه په چوکاټ کې جوړ شي، بیا څارنوالۍ ته په ډسمبر کې وسپارل شو. د 2022 د ډسمبر نه وروسته جنوري پورې، 2022 جنوري پورې وایم چې دې باندې څارنوالۍ خپل څېړنه بیا وکړه، چې آیا دا د روم د په ځانګړې توګه د اومې د شپږمې اومې او اتمې مادو سره سمون خوري کنه، او دغه اسناد دغه شواهد آیا دا معتبر او کره شواهد او اسناد دي که نه دي. بیا دغه د تعقیب د پاره د هغه اشخاص چې ما اسناد جمع کړي وو شخصا خپل، ما بیا د یو سره د تماس غوښتنه وسوله چې د ډیرایو سره تماس ونیول سو، او دا اسناد کره سول. د دې تر څنګ هغه کسان چې د طالبانو په بندخونو کې یا مابسینو کې بندیان پاتې شوي وو، راخلاصې وو، د یو سره هم د یو اسناد او شواهد هم راجمع سوله. په ټوله کې دغه اسناد او شواهد دې باید سوله چې څارنوالۍ د نورو ادرسونو هم اسناد او شواهد راټول کړي، لکه مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ته چې د ملګرو ملتونو بشري د بشر د حق یا هیومن رایټس کوم راپورونه ورکړي دي، هغه راټول سول. د افغانستان لپاره چې د ځانګړي استازي کوم راپورونه ملګری ملتونو ته ورکړي وو، د هغه سمپلونه راواخیستل سول. د لوی راپورونو نو راپورونه چې نړیوال راپورونه ورکول شوی وو، د هغه سمپلونه راواخیستل. په ټوله کې دغه بنسټ چې ما کړی شو دی، د هغه نه وروسته څارنوالۍ دې ته اړ سول چې دغه برخه په ځانګړې توګه وڅېړي. که څه هم دې څارنوالۍ یا د آی سی سی په 2018 کې د افغانستان قضیه پیل کړې وه، خو هغه د جنګي جنایت بحث وو. هغه مهال چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه کوله، چې هغه تر اوسه پورې دی نه دي توانلي چې اسناد او شواهد پیدا کړي. د هغو ځکه طالبانو جګړه داسې جګړه وه چې هلته اسناد او شواهد داخل څخه نه پیدا کېدل، چې پیره کې جنگي جنایت یو جګړه ده چې هغه سره آی سی سی کار نه لري، چې د هیوادونو کې د ډلو ترمنځ جګړه وي. یو په جګړه کې جنگي جنایتونه دي. هغه دوسیه خو تر اوسه پورې انداز خاموشه پاتې شوی ده. دغه دوسیه د مرحله تر ورسله، نو دا یو مختصر هغه و د دې قضیه هغه مختصر استاد او شواهد یا معلوماتو چې تاسو سره شریک شول.
مننه ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. برته به هم بحث کې تاسو سره وګرځو. اغل جلالی هم را سره پخپرونی کې راغل د وصل پاتې ده. میرمن جلالی تاسو ته هم خره غلاست وایم پخپرونی کې که په پایل کې دا راته وایي چې د خزو د بنسټونو یا د خزو د مدافعینو او دغه دوی د ټولنو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا د خزو فعالیتونو څومره تاثیر وکړ، څنګه چې خاغلی آزاد هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې دوی هم په دغه برخه کې کار کړی دی، د خزو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا چې بل اخره د دغه محکمه د ته ورشو چې دغه یو غوښتنه وکړي.
سلامونه او نیکی هلی تاسې ته اغلی کړو خیل او قدرمن استاد آزاد صاحب ته او ټول هغه لیدونکو او ریدونکو چې زموږ نن ورځې خبرونه ګوري او اوري. ګوري پرته لشک چې د افغان خويندو مبارزي په دغه درې کلونو کې واقعا د قدر ور دي، که هغه د افغانستان د نن دی، که هغه د مبارزي د سړکونو باندې د وټولو د لارې دي، او یا هم کچيري د کورونو څخه دي اعتراض کوي، او یا هم په نړیواله کچه باندې موږ او تاسو شاهدان وو چې په دغه درې کلونو کې په نړیوال پلیټ فارمونو باندې، یعنی یو پلیټ فارم خالی نه پاتې سوی چې هلته د افغانستان د میرمنو له جملې څخه یو څوک نمائندګي نه کړي، او په دغه پلیټ فارمونو کې هیڅ یو میرمنه، هیڅ یو مدني فعال، هیڅ یو د شوزو د حقونو فعال خپل د شخصي ګټو په حق لباندي خبري نه دي کړي. څومره چې ما په یاد دي او تقریبا په دغه درې کلونو کې ونی وی سفرونه ما کړی دي، په دغه ونی وی سفرونو کې یو موضوع د بحث هم داو چې موږ د نړیوال ټولنې څخه، د آی سی سی څخه، د نور هغه سازمانونه یعنی هادونه چې په دې برخه کې کولای سوی چې یا لابي وکي، یا په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې حمایت وکي، او یا هم د آی سی سی څخه غوښتنه وکي چې د طالبانو د مشرانو د نیولو په خاطر باندې د زموږ غوښتنه و د جندر اپارټایټ پیژندنه، دا یو د هغه مهم اصلو څخه و چې د افغانستان میرمنې د دې لپاره کار کول. په دوهم قدم کې هغه نهادونه یعنی د شوزو نهادونه چې د دوی ونډه به څونه و پکشي کې، یو نهاد زموږ خپل نهاد و چې موږ د بشري حقونو د نقص د مستند کولو په برخه کې کار کړی دی په دغه درې کلونو کې په افغانستان کې، چې دا د ملګرو ملتونو په شمول باندې د هیومن رایټس کونسل یا د بشري حقونو د کنوانسیون همدارنګي آی سی سی او نور نهادونو سره شریک شوی دی. نو پرته له شکه چې د دوی ونډه سلفي ساده اغیزمنه هم و، او هر یوې خپل تر هدا ماول کچيري د ممکن د مبارزې لارې به مختلفې وي، د پلیټ فارمونو کې یا په کانفرنسونو کې او یا هم اډوکیسی میټینګز کې دوی به په مختلفو اشکالو باندې خپل حضور الته فعالانه شکل باندې به دوی اشتراک کړي، لیکن ونډه د ټولو افغانو میرمنو او هغه سازمانونو چې یا په مستند سازي برخه کې یا د بشري حقونو په خاطر باندې یا د میرمنو د حقونو په خاطر باندې فعالیت درلودي په دنن افغانستان کې، په بیرون د افغانستان کې، په آنلاین شکل باندې، د دوی د ټولو ونډه د قدر وړ دی.
ډیره مننه میرمن جلالی، بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن کډوخیل ته، میرمن کډوخیل کا دا راته وایي چې په دغه درې کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شول، د ښځو حقونه نقض شول، همدارس د بشریت ضد جنایات وشو. په دغه کې تاسو څه وایي چې دغه د حقوقي لحاظ نه دا به څومره په د نړیواله سطح باندې د جنایي جرمونو په لیست کې شاملېږي، او د آی سی سی محکمې تر څنګ داسې نور نړیوال بنسټونه هم شته چې په دغه برخه کې اقدام وکړي، داسې د ته ورته غوښتنې او یا هم فیصلې وکړي؟
ښه، یو خو د آی سی سی کچېرې د حکم د گرفتاری صادره شي چې قاضیان رو باندې فیصله وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به تاثیر وکړي، او چون خلک د جرأت پیدا کوي چې ګویا د دوی هغه شکایت اوریدل کیږي، زه فکر کوم چې دا لړۍ به وغځیږي، او هر ظلم یا زیاتی چې خلکو سره شوی چې څنګه چې آزاد صاحب هم ځینې مسئلې ته اشاره وکړه، که حتی د امنیتي سکتور منصوبین ووژل شول، قاچاقزیانو سره زیاتی وشو، مثلا مختلف ارقام را کیږي چې په یو کال د مخه حتی ویل 3000 نه پورته کسان ووژل شوي دي، د قوم په نوم باندې زه کومه مشکل چې د پخوانی قماندان رازق سره چې و همدارنګه په انفرادي شکل څخه خلکو سره زیاته شو. زه فکر کوم چې دا جرایم به ورو په ورو بستنه شوي به وي، خلک به جرات پیدا کړي او دا رئیس به وړاندې کیږي، او دا احکام به صرف دوه نفر پورې نه، بلکې زه فکر کوم چې نور هغه چارواکي چې په همدغه مظالمو کې دخیل و حتماً هغوی ته هم دا مسئله متوجه کیږي که هغه د استخباراتو مسئول دی، که هغه د امر بالمعروف وزیر دی، که هغه د لوړو زده کړو سرپرست مسئول او همدارنګه د معارف سرپرست نزد کسان دي چې په دې هغه کې به شامل سي. او مطمئنه که اوس د افغان میرمنو سره د بدرفتاري په حساب باندې شوی دی، چاته د تعلیم موضوع شاید په دې جرایمو کړه نه شي، بلکې هغه ګرفتاریان سوي دي او هلته کول شي شوي دي. حتی ځینې نجونو ادعا کړه چې په دې باندې جنسي تیری شوی ده، دوی حامله شوي دي. هغه ټول مسایل دي چې دا په جرایمو کې داخل کیږي او دوی په همدغه اساس باندې. بله موضوع بله محکمه، خو بله محکمه کیدلی شي سي آی سي جي ووسیږي، دغه په حساب باندې به اشخاص نه شي کولای چې هغه تعارض شي او دولتونه د بل دولت په مقابل کې دوسیه پرانیسي. چې په اوسم د افغانستان لپاره څلور مملکتونه چې حاضر شوي وو چې د سیدا د کنونسیون د نه تطبیقولو یا دغه نقصولو په خاطر باندې په افغانستان باندې دا ادعا شوې ده. خو فکر کوم چې په مجموع کې تاثیرات خپل آی سی سی مهمتر دي، ځکه چې موږ ولیدل چې هاته همدغه یو حکم څومره تاثیرات واچول، څومره غوغه یې راپورته کړلې. او دا کیدای شي چې دا که اوس ګرفتاري مو نه شي او په ګرفتاري کې یو ستونزه مخامخ شي، عملی دي هغه سیاسي و یا داخلي اجتماعي تاثیرات ډېر خورا ژور پاتې کیږي. اول خو خپل د دې حکومت سره د راکړې ورکړې په محدودې سي رسمه پېژندلو مسله مطرح کیږي، ماتلیږي، اعتبار رو باندې کمیږي. او خپل هغه کسان چې دوی پیره به دې متوجه کیږي چې په کوم لاره چې دوی روان دي پایله دغه یو شی دی. او همدارنګه هغه چا باندې چې مظالم شوي تر اوسه پورې خاموشه پاتې دي، دې جرأت پیدا کړي چې ورو پورو دوی هم خپل ارائز وړاندې کړي او شواهد اتا محکمې ته حاضر شي. نو زه فکر کوم چې آی سی جی نم چې ډېر پروسه به طولانی تره وي، د آی سی سی پروسه به فکر کوم چې د تاثیرات به خورا جواری په داخل د افغانستان کې او آتا په بینالی سات.
مننه آزاد صاحب، تاسو تر ازو د دغه محکمه دغه غوښتنه کا ومنل شي، نو د دغه کسانو نیول څومره حقیقت ته نږدې؟ دغه دوه کسان دي چې د افغانستان نه بیرون سفر نه کوي او ملایبت الله خو خلکو لا تر اوسه لیدلایم نه دی، نو دا به څومره حقیقت ته نږدې چې دغه دوه کسان به ونیول شي او یا دغه حکم به په دوی باندې صادر شي؟
ګورې، حتی د هیوادونو محاکم، د نړیواله محکمه ده، د هیوادونو محاکم کله چې د جرمونو د برخې محاکم یو هغه قضایي چیری او حکم صادروي، ځینې مجرمین ممکن وروسته له دې چې محکمه مجرم وبولي پټ سي وتښتي، لیکن تر تعقیب لاندې خو یې آزاد ژوند خو نه لري. دا خلک دننه په افغانستان کې لومړی خدا چې کله چې قضیه کیږي، یعنی کله چې ما دا قضیه ثبت کړه، نو ما خو د شخص نوم نه دی اخیستی، ځکه د یو شخص په نوم د طالبان کې د یو شخص په نوم باندې اسناد او شواهد نه دي موجود چې یو شخص یو فرد دا کار کړی دی. د طالبانو په نوم باندې کیس ثبت سه، ولې د دغه دواړو نومونه راغله؟ دې دواړو نومونه ځکه راغله کله چې څارنوالۍ څېړنه کوي، نو د څېړنې نه وروسته هغه وایي چې دغه جرمونه چې سوي دي دا د فرمانونو په اساس باندې سوي دي. یعنی څه چې موږ یا نړیوال جرم ورته وایي، طالب دې ته قانون وایي. طالب خو مثلا د ښځو په وړاندې د مکاتبې چې من کړي دي او ذهني ټارچر یا مینټل ټارچر چې ورکړی دی، هغه د فرمان له مخې ورکړی دی. یعنی دی بیخي دې ته قانون وایي. طالب چې کوم کسان وژلي دي، هغه ته فرمان ورکړی دی، فرمان په اساس وژلي دي. د طالب استخبارات یا جی ڈی آئی چې کومې میرمنې یا نارینه نیولي دي او هلته یې دننه تشدد پر کړی دی په محابسو کې، هغه د فرمان له مخې سوي. دا فرمانونه له کومه ځای راځي؟ فرمان هیبت الله ورکوي. د دې فرمان نافذین څوک دي؟ کومه قوه ده؟ هغه قضایه قوه ده، هغه یو مشر لري، قاضي القضاه دی. لهذا د دې نومونه راغله. اوس چې دا حکم صادریږي، کله چې محکمه صادروي، بیا طبیعي خبره ده په چې په دوم پړاو کې نور هغه کسان راځي چې د دغه فرمانونو د نافذولو دپاره کار عملي کړی دی. مثلا د طالبانو د استخباراتو مشر هغه سفر کوي، عملا شپږ میاشتې په قطر کې ناست وي، وسیق د استخبارات مشر دی او دغه فرمانونو ل ادرس چې ملاحبت الله فرمان ورکي بیا د د فرمان په قاضي القضاء څخه تابکوي او دی بیا خلک نیسی امدارنګ مثلا د د امن بالمعروف مشر شته امدارنګ مثلا د تعلیم او تربیه د وزارت مشر شته چې په انجینونو باندې مکاتب بند کړی یا د لوړ زده کړو وزیر شته چې په میرمنه باندې پونتونونه بند کړی دي دا 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 دغه سي هغه د هغه سټپس دی ازيني دي د دې د خلک راځي دا به سفرونه د نو خو سفرونه کوي کوي نه کوي بنديږي یعنی دنه په افغانستان کې بل با استاد کې چې ته د هغه وادون ته سفرونه نه کوي اوس کې چې د بازي وادون ته سفرونه کوي مثلا د گاونډي وادون ته هغه ممکن ونه نيسي ځکه چې هغه د نړیواله جزائی محکمې یا آی سی سی غړي تور نه لري پاکستان نه لري هند نه لري ایران نه لري یوازې په دغه منځنی آسیا کې یوازې تاجکستان لري دا نور هیوادونو ته کدی سفر هم کوي هیوادونه مکلف نه دي چې دی ونی شي خو تر څار لاندې خودي نور هیوادونو ته سفر نه شي کولای بیا دې تر څنګ په افغانستان کې لکه مخکې مې یادونه وکړه هر محل یو 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 داسې دولت راځي چې هغه داخلي او بهرنی مشروعیت لري که چیرې دغه طالبان چې کوم اصطلاح کاروي یا د افغانستان د دودونو له مخې چې عمومي افا اعلان شي هغه افا کې اعلان هم سي هغه افا د دې باعث کېدلی نه شي چې د نړیوالې جزایي محکمې حکم یا فرمان د دې د نیولو حکم دی هغه کې هغه د لمنځه وی شي هغه بیا مجبور مکلف وي چې هر وخت هغه یو دا خلک ژوندي په افغانستان کې دا به نیول کیږي لږ تر لږه قید دیش کال د دیش کال دی په بند کې باید تیر کی لہذا د دې نیول همدانن ممکن شونه نه وي ځکه آی سی سی خپل پولیس نه لري د قوانینو نافذه قوه نه لري او نه هم بل نړیواله داسې نافذه قوه ست داسې پولیس نړیوال پولیس نه انټرپول خپل چوکاټ دی خپل لای عمل دی خپل قانون دی هغه په آی سی سی پولیس نه دي یا نور نړیوال ځواکونه هغه د آی سی سی پولیس نه دي هیوادونه هغه چغړیتوب لري هغه د آی سی سی پولیس نه دي چې هغه د دې هیواد ته دننه ولاړ شي بلکې خپل هیواد کې خپل جغرافیه کې به داخله نشي کدی ورزي د نن نیول شونه نه ده اما د سبا نیول خورا ډیره شونی ده یا کدی سفر کوي یو سفر نه کوي افغانستان کې بدلون راځي د کې خو هیڅ شک نشته چې د طالب دغه واکمنی په لمنځه ځي دا خو امکان لري چې د ادامه عمومي هغه سیاسي فشارونه چې بهرني و هغه لا ډیر سوله حقوقي فشارونه پر زیات سوله په داخل کې مشروعیت لا ډیر خراب سه حتی د نن په طالبانو کې تر کومه چې زما معلومات لرم د طالبانو په مشرانو کې دا بحثونه پیدا شول چې ته خو سړی اوس په نړیواله جزایي محکمه کې محکوم کیږي یا محکوم شوې دا 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 خو نشي کېدلی چې همدغه شي دا مور کوم نو دا فشارونه ځکه ډېر دي دا خلک نن نه سبا نیول کیږي په هر لارې چې لہذا فشارونه مهم دي او بل بحث دا دی چې هغه دروازه پرانستل شوه مثلا دا قضیه کومه سب کړې و نن یو بل څوک کولای شي سبا دا جرأت پیدا شي چې 2002 اوس نور جنایتونه چې سوي دي واځي طالب د دغه درې کلو بحث نه دی په افغانستان کې په تیر شل کلونو کې جنایتونه سوي دي هغه توپک لاران چې په دې د دیموکراتۍ تر چتر لاندې وړي جنایتونه کړې دي اساس او شواهد د خلکو سره سره مثلا تر ما نه دي رسیدلي ممکن یو څوک جرأت وکړي ترمای به تر اوره سي ځکه ما د ادرس پیدا کړل دی په غلارو چارو بلد یم یا په خپل د بلې ادرس دا کار وکي یعنی دا دروازه پرانستل سو د ټول جنایتکارانو په وړاندې پرانستل سو دا یو ډیر لوی کار سو دی یعنی د افغانانو نوی نسل ته دا جرأت ورکړ چې واځي د ټوپک باس نه دی واځي ته ټوپک باندې جګړه نه کوي د تنوري لاري دی په یوه شتمه پیړۍ کې نورې لارې دي چې ته دغه لاندې خپل حق غواړې او خپل حق داسې غواړې چې مجرمین باید لغاړې ونیسي او محاکمو ته ورسوي دغه محاکم که په افغانستان کې نن نسته په نړۍ کې په نورو سټیجونو کې سته نو د ډیرو نورو خلکو لپاره د خطر زنګ دی او دا د خطر زنګ د افغانستان د عام ولس لپاره یو موټیویشن دی جرأت دی یو غوته دا ذهنیت ورکول دي چې تاسو هم دا کولای شئ او دا او ممکن په آینده کې نور هغه کسان چې دغه کړنو نیت لري که په واک وي که د واک د باندې هغه د دې جرأت ونی کې چې بیا داسې جنایتونه وکړي نو په ټوله کې د دې قضیې تاثیرات خورا ډیر دي خورا اوږدمهاله دي او په نسلونو باندې ډیر مثبت تاثیرات لري.
مننه آزاد صاحب بیرته به هم را وګرځو تاسو ته ورزو میرمن جلالی ته میرمن جلالی دا راته وایي چې یوازې دغه دوه کسان نه وو چې د بشریت ضد جنایتو کې لاس درلود نور داسې کسان هم شته د طالبانو په حکومت کې په لوړ پوړو چارواکو کې چې د ښځو په حقوقو یا هم بشري حقوقو باندې ډیر زیات غوي محدودیتونه وضع کړي دي لکه د دوی د امر بالمعروف رئیس او داسې نور چې د پوهنې وزیر داسې نور کسان هم شته چې باید په دغه لیست کې د دوی نمونه هم وای ځکه دوی هم په دغه جنایتو کې دخیل ول. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي کې به د دغه کسانو نمونه هم په دغه لیست کې ور اضافه شي او کنه؟
پرته له شکه کله چې هدي اقل د دوی د رهبر نوم اضافه کیږي، یعنی غشتنه کیږي چې دا نوم باید اضافه سی، او همدارنګه د دوی د قوی قضایی مشر یا قاضی القضات نوم اضافه کیدل سی، دا په دې معنی دی چې د راتلونکي لپاره دا هیله سته چې دا پرونده لا وڅېړل سی، نور کسان نور مجرمین هم پیدا سی او دغه لست وغځیږي. د دې لپاره هیله سته دی پرته له شکه چې حتی په هغه ورځ باندې چې سرانوال دا خبره وکړه چې موږ دا غوښتنه کوو، د همغه ورځ څخه دا بحث او نور جلسات جریان لري د میرمنو د مختلف اداراتو سره، او همدارنګه حتی دغه د راتلونکي د هیومن رایټس کونسل بحث چې دی، د دې لپاره یو سایډ ایونت په جنیوا کې ممکن د مارچ په میاشت کې ترسره سي. همدارنګه په مختلف هیوادونو کې د دې لپاره چې دغه لیست وسعت پیدا کړي، مختلف اجنډا او مختلف برنامو باندې کار کیږي. زه مطمئن یم چې کچیرته آی سی سی کار وکړي او د میرمنو لابي لا هم پیاوړی سي، نور هم دوی وکولای سي چې د دغه روند اوجدولو په خاطر باندې او د نورو طالبانو یا هغه کسان چې د بشري حقوقو په نقص کې په مستقیم شکل باندې دخیل دي، او یا هم هغه نور جنگي جنایتونه یا نور جرمونه چې دوی په افغانستان کې نن تطبیقي، هغه فرمانونه چې د بشري حقوقو د نقص سبب کیږي. زه مطمئن یم چې دغه لیست بلا وغځيږي، او دا هم انصاف نه دي چې مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې نن حاکمیت کوي او افغانستان باندې هر څه چې دوی د لاس راځي، هر هغه جرم چې دوی کولای سي د فرمان په نامو باندې او د قانون په نامو باندې، حال دا چې دوی یو مشخص تعریف سوی قانون هم نه لري، خو دا دوی په افغانستان کې تطبیقي، خو دغه جرمونو د ځواب ورکونې په خاطر باندې د آی سی سی په شمول باندې نور نهادونه هم دي ته مکلفه دي چې دغه لیست د غزولو په خاطر باندې او د نورو مجرمونو د نمونو د اضافه کولو په خاطر باندې خپل زحمت وباسي او دغه پروندې وڅېړل سي او نور نمونه هم په دې کې اضافه سي. زه فکر کوم لکه څنګه چې محترم استاد ورته اشاره وکړله او اغلی کړوخیل ورته اشاره درلودله، د اوس لپاره اکثریت کسان دې ته متوجه سوي دي چې دوی هم کولای سي چې شکایت وکړي، او کچیرته مثلا دغه نمونه یا زنديږي یا نه اضافه کیږي، د دې لپاره بیا یو بل پرونده هم خلاصولای سي. یعنی دا لار اوس هدي اقل د ډیرو کسانو لپاره خلاص اسول، ډیر کسان په دې باندې اوس دا جرأت پیدا کوي چې دوی کولای سي یا په انفرادي شکل باندې یا دی او نهاد په شکل باندې یا هم په گروهی شکل باندې یو پرونده حل تخلاص کی. نو زه هیله لرم من هیڅ دی وی افغان انجلی چې په افغانستان کې د نن از مش خويندې از مش هم جنس او د افغانستان ټول خلک، زه همیشه په دې عقیده باندې چې یوازې انجونې نه دي چې نن ورځ په افغانستان کې دوی سره تبعیزي چلند کیږي، په افغانستان کې متاسفانه د نارینه سره هم دا چلند کیږي. په دغه درې کلونو کې کله چې موږ د بشري حقوقو نقص قضایا وي ثبتولې، په دې کې زموږ تیر نظامیان هغه برخه و چې یعنی تر ټولو ډیر زیات زور زیاتۍ د دوی سره سوی و. موږ حتی داسې قضایا ثبت کړي دي چې د یو تیر نظام د نظامی ژوندۍ او مړی ورکسه وای دي، یا مثلا دوی توقیف سوی دي، حتی داسې کسان زندانو ته تللي دي چې هلته خپل د ډیفنس لایر یا د وکیل د مدافع د اخیستلو د حق څخه محروم سوي دي. نو متاسفانه دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې نن د طالبانو لخوا ترسره کیږي، او دا ټول مکمل شکل باندې جرم دی. نو زه هیله لرم چې دا لیست وغځیږي، او د ټولو ځوانانو څخه د ټولو میرمنو څخه زما توقع هم دا دی چې تر داننه پورې دوی مبارزه وکړله، او د محترم استاد څخه زما هیله هم دا ده چې په دې برخه کې دوی وکولی سي لا معلومات اضافه کړي، لا معلومات ورکړي، او د میرمنو هغه نهادونو سره دوی خپل همکاري وساتي تر څو چې دوی په همژغي او هغه دوستان چې په دې برخه کې خلاص لاس لري او همکاري کولای سي وکولای سي چې په دې برخه کې همکار پاتې سي، تر څو چې نور مجرمین که هغه د هر وختي په افغانستان کې متاسفانه یو بد فرهنګ دادي چې هر څوک په هر نظام کې هر څوک چې راغلی دی ظلم یې کړی دی، زیاتای کړی دی، یو جرم مرتکب شوی دی، خو د دې لپاره چې د ځواب ورکونې فرهنګ فرهنګ نو وو یا دغه سی یو فرهنګ چې دی وکولې سی مثلا آی سی سی محکمې ته کښې سی د محکمې د دوی د محکمه کې دوه په خاطر باندې یو چانس یا فرصت ایجاد سی، هغه حتی په خپل جرمونو باندې افتخار کړی دی. نو زه هیله لرم چې دغه آگاهي زموږ تر نوي نسل زموږ تر میرمنو لا ډیره سی پراخه سی تر څو چې وکولې سو په ګډه باندې دا فرهنګ په افغانستان کې غني کړو.
مننه میرمن جلالی، بیرته هم تاسو ته وګرځو. میرمن کډوخیل، تاسو راته وایئ چې دغه سی غوښتنې او دې ته ورته غوښتنې د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغان ښځو پر وضعیت به څونه اغیزې ولري، او دا د افغانستان نه بهر هغه میرمنې او یا هماغه افغانان چې د افغان ښځو او بشري حقونو دپاره غږ پورته کوي، د دوی پر فعالیتونو به د دې مثبتې اغیزې څومره وي؟
معلوم ده کله چې هغه کوم زیاتی چې د افغانو میرمنو سره وشو او کیږي، او نن چې د په مغه عنوان لاندې چې کوم زیاتی د جنسیت په لحاظ هغه تاوتریخوالی یا غیر انساني برخورد چې د ښځو سره شوی دی، دا خواست څارنوال د یوې محکمې اعلانیږي، نو دا خپله یو امیدواري ایجادوي په د ښځو په زړونو کې، او دوی لا تشویق کیږي چې دوی مثلا خپل غږ پورته کړي، خپل غږ منظمه کړي، او دغه شکایتونه هغه مراجعو ته چې کیدای شي هلته معاصره واقع شي واورېدل شي دا پورته کړي. ځکه چې دغه درې کاله واقعا یو له درې کاله نه زیات شو چې یو اوږد مزل دی، او افغان میرمنې او نجونې دغه قیمت ورکوي. نو دا چې دوی غږ واورېدل شوی دا مظالم نادیده ونه نیول شو، او د دې مظالم په خاطر باندې د طالبانو رهبر او قاضي قضات د گرفتاری حکم غوښتنه کیږي، نو دا خو یو ښه خبر ده د ښځو دپاره، او همدارنګه یو بد خبر دی هغه کسانو لپاره چې فکر کوي چې کله د شریعت په نوم، کله د افغاني فرهنګ په نوم، او کله د داخلي موضوعات په خاطر باندې دا رقم غیر انساني برخورد کاوه، متوجه سي چې دنیا متوجه ده، او داسې ادرسونه شته چې دوی به جواب ګویا کوي. نو حتی همدارنګه شاید نه تنها چې افغان میرمنې به تشویق شي د خپل فعالیتونه، د خپل انسجام، د یووالي او د غږ پورته کولو په خاطر باندې، د اسنادو ټولولو په خاطر باندې. زه فکر کوم هغه کسان چې په داخل د طالبانو په سیستم کې هم دې ته متوجه دي چې دا رقم برخورد دوی د نابودي باعث کیږي، دوی به هم جرات پیدا کړي او خپل پیسہ آواز په پورته کړي. ګرچې ستانکزي شروع وکړه، خو اوس خبره شوم چې هغه غلا له مغز څخه فراره شوی، ځکه چې امر د گرفتاری هغه شوی. اما په هر صورت اې دې پایله به په خپله داخل طالبانو باندې زیاتی، په ولس به زیاتی، او په میرمنه باندې به.
مننه آزاد صاحب، تاسو تر ازو مونږ په راپورونو کې د طالبانو خبرګون هم درلود د دغه غوښتنې په تړاو، تاسو دغه خبرګون څنګه ومونده، او دا هم راته وایي چې په دغه غوښتنې تاثیرات به پر د طالبانو پر تګلارې باندې د دوی سخت دریزه تګلارې چې دوی خپل کړې ده، خصوصا د ښځو په برخه کې، په دې به یو څه تاثیر وکړي او کنه؟
ګوري، دا خو ډېر یو ډول طبیعي خبره ده چې تاسو که په نړۍ کې 90% محابس ته ولاړ سئ، والته د 90% بندیانو څخه یا مجرمینو څخه پوښتنه وکړئ، هغوی به تاته وایي چې دی بې ګناه دي او د دوی سره عدالت نه دی سوی. یعنی دا هغه کسانو، دغه انسانانو خاصیت دی، په ځانګړې توګه چې څوک جرم کوي، کله څوک جرم کوي هغه کله دا وایي چې زه مجرم یم. نو د دې غبرګون خو همدا وي، دوی خو دا نه وایي چې و د آی سی سی چې کومه پرېکړه کړې دا سمه ده، او موږ دا هر څه چې کړي دي دا ټولو قوانینو، ټولو انساني او آسماني قوانینو خلاف کار دی. دوی خو دا نه وایي، دوی به دا غندي، همدا دې غندنه لا خورا ډیره ضعیفه وه. دوی دې سیاسي اصطلاح وکاروله، حال دا چې د آی سی سی کوم تاریخچی ته چې داسې اصلا هغه د سیاسي قضایا او یا د سیاسي غیر عدالتي یا غیر عدلي مسایلو د مخنیوي لپاره دا محکمه ایجاد شوه. کله چې دویم نړیوال جګړې نه وروسته د نورنبرګ او د ټوکیو عدالتونه ولګېدل، یا محاکم جوړ شول، په هغه کې پخواني افسران، هغه څوک هغه المانیان او جاپانیان، او د چا د خوا محاکمه شول، د امریکا او د برېټانیا او د فرانس او روسیې د خوا قاضیان څوک وو، همدغه امریکایان او روسان او برېټانیان او فرانسویان، او مدافع وکیلان هم د دوی وو، او څارنوالان مده دی وو، مجرمین یوازې جاپانیان او هغه بلل سی وو المانیان. دغه سیاسي برخورد دی، هغه د مخنیوي لپاره یو حقوقي پلیټ فارم جوړ شو او دا نړیواله جزایی محکمه رامنځته شوه چې په دې کې تر ډیره بریده عدل او انصاف پلی کیږي. لہذا د دې غبرګون خو طبي خبره ده هم ضعیف او هم بل څه لري نه، د یادې مظاهرې هم پیل کړي دي. تاثیرات به څه وي؟ تاثیرات به دا وي چې همدا اوس موږ تاثیرات وینو، یعنی په تیره څلور پنځه ورځو کې د دې د ورختای د دې چې کومې مظاهرې، یعنی په دغه ټول تشکاله خبره ده چې په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې د طالبانو په ملاتړ باندې چې مظاهره کیږي، معنی طالبان یې کوي، یا خلک زور راایستلی، یا چاته ګوره ډوډۍ ورکړي، یا خپل خلک راایستلی، خپل جنگالي راایستلی، په ښارونو کې مظاهره کوي. که چیرې فشار نه وای وارد سوی، دوی به د ICC د خبرګور په وړاندې مظاهره ولې کوله؟ دوی به بیخي بے تفاوت وای، بیخي به نه خبره وای. که چیرته فشار نه وای وارد سوی، دوی به د ایرانیانو سره دا مسله نه حل نه شریکولو، ایرانیان به بیا اعلامیه نه ورکوله چې دوی هیڅکله طالبان خپل د ترهګرو پولیس کې نه دي نیولي. دا په دې معنا چې فشار وارد شوی دی، او دا فشار خورا ډیر وارد شوی دی. لہذا د دې فشار واردېدل به زه بیا فکر نه کوم ستاسو پوښتنې بله برخه چې هغه طالبان دې ته اړ باسي چې دوی د خپلو کړنو څخه لاس په سر شي، ځکه هلته چې کوم شخص ناست دی تر اوسه پورې، دغه کوم چې د دوی مشر دی تر اوسه داسې ښکاري چې حتی د خپلو طالبانو، هغه طالبان چې دته نږدې دي، د دوی د کابینې وزیران دي، د هغو خبره غوښتنه نه منل کیږي. کوم غریر موثق معلومات چې زله رمده دی وجدان چې د خپل مشر سروینی په کندهار کې دغه لونګي او واسکټ او سپلیس تل کیږي، دا چې تلاش کیږي په غوبنه لایت باندې است. لہذا دا شخص چې دی دا د دې د خپل طالبانو یا د ملګرو په کنټرول کې نه دی، او دا باور خورا ډیر سو دی چې هغه مستقیما امر دغه نه اخلي، راول پنڈی نه اخلي. د دې په وضعیت د دې په کلو وړو کې به ژر تغییر را نسی، ځکه هغه د دې د امدی د پاره غلی دی. لکن د دې د نابودۍ سبب بسی، هغه طالبان چې په دې پوهیږي چې د دې نابودۍ را روانه ده، هغه خورا ډیر خواشینی دي. او دغه پټ شخص دا ممکن بیا یو ځای پټ سی، بیا به کوچلا خو کوټې ودي سیمه ته ولاړ شي، خو په ټوله کې د دوی د واکمنۍ د ختمېدو یو ډیر لوی زیری دی. د ICC د غوښتنه د څارنوالۍ د غوښتنه، خو زه فکر نه کوم چې په دې غوښتنه دی بیا تکرار نه ستاسو پوښتنه ته راځم چې د دوی په کړو وړو کې تغییرات راشي، ځکه د دوی کړو وړو جوړ شوي د همدې لپاره. دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې د افغانستان بنسټونه له منځه ولاړ شي، دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې د افغانستان نسل بې سواده شي، دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې په افغانستان کې ټول بشری ظلمونه وسی، یا د بشری عزت کړنې وسی چې په نړۍ کې تاریخ نشته. دا شخص د همدې لپاره غلی دی چې دا هیواد هر آدرس، هر ممکنه امکانات او څخه چې له منځه ځي، که هغه فرهنګ وي، که هغه دود وي، که هغه قوانین وي، که هغه پرمختګ وي، که هغه پښتونولي وي، هغه د افغانستان هر لاسته راوړنې هغه باید له منځه ولاړ شي، ځکه دا راغلی د همداسې آدرس دی. لہذا دا پرېکړه او نورې پرېکړه به د دوی په کړو وړو کې بدلون را نه ولي، خو د دوی د کړو وړو مده به ډېره را لنډه کړي.
ډیره مننه آزاد صاحب. میرمن کډوخیل کدا راته وای چې دغه سی غوښتنې او دې ته ورته غوښتنې بعد افغانو خزو پر یووالي باندې، او په ټوله کې د افغانانو پر یووالي باندې څومره غیظ وکړي، دغه افغانان غک پورته کی، د خپل حقونو د پاره غک پورته کی، او یعنی دا سی غوښتنه چې د نړیوال بنسټ له خوا شوې د دوی ته څونه مثبت انرژي ورکړي چې دوی لا خپل د حقونو د پاره غک پورته کی، او افغان خزو چې خپل بنسټونه لري، حقوقي مدافعین دي د ښځو، دوی به څونه نور مثبت انګیزه ولري چې وړاندې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي.
زه فکر کوم چې افغان نارینه او ښځینه دواړه تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مثبت بدلون نه راغلی، دوی دې ته متحده دي چې کار وکړي، فعالیت وکړي. هغه چې سی اوس ورته ضرورت دی واقعا، یا وخت را رسېدلی دی یو بهتر انسجام، همغږي او د یووالي مسله ده. چون د حرکتونه وسم لا ما په نظر باندې پراګنده دی، او کله ډېر فرعي اجنډا او د اصلي اجنډا او ځای نیول په داسې مسایلو باندې خپل انرژي مصرفوي چې هغه باعث تقسیم او د لریوالي ګرځي، نه دا چې سره یو ځای شي. ځکه چې کوم غواړه کوو نه غواړو د افغانستان جنګ همیشه متاثره دی د نورو د لاسوهنو نه، هم چنات مختلف کسان، مختلف ګروپونه، قومونه یا منطقه یا استخبارات خپل ګټې او مسائل لري چې په همدغه تقسیم کې فکر کوي چې دوی کولی شي هغه مقاصد ته ورسیږي. امیدوارم چې افغانان دې ته متوجه شي چې نور دې وخت را رسېدلی چې څنګه یو قوي ادرس جوړ کړي، خپل غږونه سره یو ځای کړي، یو قوي آواز او یو قوي غوښتنه چې هغه یو داسې غوښتنه یا داسې مشترکه هدف وي چې ټول په هغه باندې راټولېدلی شي، او هغه ضرورت یا هغه نیاز دی هم د اوسني وضعیت او حالات وي. نو زه فکر کوم چې افغانان ته امیدواري بخښي د رقم د بین المللي مسایل یا دریز یا اقدامات او په زمن کې امیدوارم چې دا هم باعث دی شي چې افغانان سره یو ځای شي، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او د افغانانو یووالی دا ډیره مهمه ده. نه داسې دی مونږ هر حرکت باعث دی شي چې مونږ لا سره جلا شو او لا ضعیفه شو، چې په دې کې به دښمن خپل برتامې مخته بیایوي او د اوسني حالت د تداوم باعث ګرځي. نو د هر مثبت بدلون لپاره چې د افغانستان ګټه به وي، د ولس ګټه به وي، امیدوار یم چې د افغانانو په یووالي باندې او همغږي باندې رامنځ.
مننه میرمن کډوخیل ورزو. میرمن جلالی ته، میرمن جلالی تاسو راته وای، تاسو هم په دغه سیو بنسټ کې کار کوي او خپل هم د بشري حقوقو مدافع یاستي، دغه سیو غوښتنه کله چې یو نړیوال بنسټ لخوا کیږي، تاسو څونه تشویقیږي د ته چې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي، او څنګه مو وای دغه سپریکړې د افغان خزو د انسجام لپاره چې دوی د خپل د حقوقو په برخه کې دغه سیو غوښتنه اوري، بیا دوی څونه پتا انرژي پیدا کوي د لپاره چې وړاندې لاړ شي او یو بل سره متحد اوسي او غږ پورته کړي.
ګوري دا غشتنه په داسې یو وخت کې وسول چې د افغانستان میرمنې واقعا د ډیرو ادرسونو څخه کاملا ناهیلي شوی وي، او زما په شمول باندې، یعنی په دغه درې کلونو کې یو دروازه نه پاتې چې موږ دنی ټکولي، د بشري حقوقو د کنوانسیون څخه نیولې د سازمان ملل متحد د مقر پورې، یعنی د نور نړیوال ادرسونه یو ځای نو پاتې چې موږ د دروازه نه ټکولې، هیواد په هیواد، وزارت خارجه، یعنی مختلف ادرسونو ته موږ مراجعه وکړه د افغانستان د میرمنو د مشکلات په خاطر باندې، د بشري ارزښتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې، د میرمنو د حقونو د سلبولو په خاطر باندې، اجباري وتل د افغانستان څخه یا هم په افغانستان کې دننه خپل د کور او کلی څخه اجباري کډه ورکول د طالبانو لخوا، یعنی دا ټول هغه مسایل وو چې ډیر خسته کړي وو، او موږ خورا ډیر زیاته انرژي د لاسه ورکړله، هم موږ هم زموږ اهم سنگران په افغانستان کې دننه، او د بلې خوا د ملګرو ملتونو څخه زموږ ګیله هم دا وه چې دوی هغه سي اقدام، مسؤولانه اقدام چې باید د افغانستان د میرمنو په وړاندې د بشري حقوقو د ارزښتونو د حفظ په خاطر باندې کړی وای، نیو کوي. برعکس، تقریبا تر یو ځایه پوری هغه چلند چې طالبانو د میرمنو سره وکړل، دوی عین چلند په خارج کې، په خارج د افغانستان کې د میرمنو سره وکړل. کچیر استاس په یاد دی د دوه درېم ناست کې دوی طالبان راوستل، د طالبانو سره دی کښې نستل. په افغانستان کې د نننه طالبان په سیستماتیک شکل باندې میرمنې حزبوي د سیاسي مشارکت څخه، د تصمیمګیری پروسو څخه، د اقتصادي او حتی ټولنیز مشارکتونو څخه عین کار دوی په هر په افغانستان د افغانستان څخه به هر د میرمنو سره وکړلې. نو تقریبا دغه فضا داسې یو حالت ته راغلی و چې کله کله حتی موږ په خپل منځ کې کښېنستلو پرته له شکه خپل هیله مو هیڅ کله د لاسه نه دی ورکړی چې کاملا موږ به مبارزه پرېږدو. د افغانستان میرمنې دا ثابته کړلې چې دوی واقعي ملالې دي، او کچیر څوک د دوی څخه حمایت کوي کې نه کوي، دوی نور خپل حقوق چاته نه پرېږدي، او په هر ممکنه لاره باندې، په هر حقوقي لاره باندې، په هر قانوني لاره باندې چې دوی کولی سي، دوی خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. خو دغه اقدام بیرته سبب په دې باندې سوله چې ډیر میرمنې دې ته متوجه سي چې دوی باید خپل لابي لا قوي کړي. حتی تقریبا په دغه تیر هفته کې مختلف ګروپونه چې د میرمنو مثلا په مختلف برخو کې دوی فعالیتونه درلودل، یو بل سره دوی تماسونه نیولې دي چې څنګه کولی سو چې دغه پروسه لا پیاوړې کړو، څنګه کولی سو د کومې لارې کولی سو چې موږ هم په دغه سي مسایلو کې دخیل پاتې سو، څنګه کولی سو چې مثلا د آی سی سی په شمول باندې نور هغه ادرسونه چې دوی وکولی سي په حقوقي لحاظ باندې موږ سره مرسته وکړي، څنګه هغه ادرسونه باندې سره موږ کنیکټ کېدلی سو او وصل کېدلی سو. حتی ډیر کسان دې ته هغه سوي دي، تشویق سوي دي چې دوی وکولی سي هغه مبارزه چې پریشي دي دوباره په مبارزې باندې راسي. نو پرته له شکه چې یو پازیټیو مورال یا یو مثبت انرژي په دغه سي یو وضعیت کې د ښځو لپاره، خصوصا د میرمنو لپاره، البته پرته له شکه زموږ ورونه هم دې موضوع ته حتما خوشاله سوي دي، هغوی هم حتمان غواړي چې په دغه پروسه کې میرمنې حمایت کې خپل هیوادوال په دننه په افغانستان کې حمایت کې، او دوی چې اکثریت کسان په اجبارند افغانستان څخه وتلي دي، دوی هله هم امدادي چې عدالت وسی او دوی وکولای سي بیرته افغانستان ته ولاړ سي، ځکه افغانستان زموږ مشترک کور دی او هیڅوک هغه احساس چې موږ د افغانستان لپاره لرو هغه احساس موږ څخه نسی اخستلی. هغه څه چې موږ د افغانستان لپاره په افغانستان کې دننه د لاسه ورکړله، هغه درد زموږ د سینو څخه تر اوسه نه ده وتلی، او زه مطمئن یم چې حتی زموږ ورونه هم دا فکر کوي. نو نه یوازې د افغان میرمنو په خاطر باندې، د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو په خاطر باندې، موږ په افغانستان کې دننه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې خپل مختلف کمیټې لرو. حتی په افغانستان کې دننه عادي میرمنې چې موږ د هغو سره په تماس کې یو، د ځینې قضایاو د ثبت په خاطر باندې، کله چې هغوی پوښتنه کوي چې دغسې یو شی سوی دی، د دې معنی څه دی، کله چې موږ تشریح کړی دی چې دا دغسې یو معنی لري، یعنی واقعا هغوی خوشحاله سوي دي په دې باندې، څه دي پاتې چې هغه میرمنې چې مثلا دوی عملاً په ساحه کې کار کوي دي دې لپاره. نو زه فکر کوم دا یوازې زما لپاره نه، زما د همکارانو په خاطر باندې نه، د افغانستان د ټولو خلکو او زموږ د ورونو لپاره هم یو مثبت پیغام، مثبت انرژي و چې موږ ټول ترلاسه کړل.
زاد صاحب، تاسو ته راځو، څنګه چې میرمن جلالی هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، تاسو لکه تل د یو افغان وګړي په صفت د افغانو ښځو په څنګ کې ولاړ وي، او د دغسې غوښتنو ورته نورو غوښتنو همیشه تاسو هم غږ پورته کړی دی، او په دغه پروسه کې هم تاسو دخیل وی. نور باید څه وشي او څنګه کولای شو موږ افغان ښځې چې په دغه برخه کې کار کوي، او یا نور افغانان چې غواړي لا په دغه برخه کې کار وشي، دغه پروسه تقویه کی، او یا دغه کومه پروسه چې پیل شوې ده دغه نور هم مخته لاړ شي، باید څه وشي؟
په لومړي ستر کې خو زه د سفیرې صاحبې کړوخیل صاحبې هغه خبره تکراروم چې تر ټولو مهم یووالی دی، خو دا به څه وخت ونیسي. په دوهم سر کې زه د ټولو میرمنو، د ټولو نارینهوو ټولې مبارزې ستایم، خو تر ډېره بریده پورې که له دې څخه را تیر سو، البته ټول نه ځینې کسان که هغه نارینه وي که ښځینه وي، چې هغه په ځینې ځایونو کې یوازې په هغه سیاسي مجالس کې ګډون کوي چې د خپلې ګټې پکښې ویني، یا خپل شخصي سیاسي منفیتونه پکښې ویني، یا که په ویانا کې وي، هغه که په ترکیه او دې سیمو کې وي، او تر دغه سمبولیکو ناستو تیر سي، او په عملي ډول باندې آی سی سی یو عملي مثال دی، آی سی سی یو عملي ډګر دی. دې قضیې دوه نیم کاله ونیوله، د یوې ورځې کار نه دی. هر قضیه که تاسو غواړئ چې د یو ملت په کچه باندې بدلون راولی، هغه په یوه شپه ورځ کې نه راځي. حتی د افغانستان د نظام چې سقوط سو، هم په یوه شپه ورځ کې سقوط نه سو، په کلونه ونیولې، یا حداقل دوه درې کاله آخر کې په دې باندې کار وسو، له بعد مرغه سیاسي معاملې وسوې. په ټوله کې زه وایم چې د یو ملت په کچه باندې که مثبت او که منفي تغیرات وي، د منفي تغیراتو باندې خدای ساتي، په ټوله کې هغه ډېر وخت نیسي، اوږدمهاله وي. زما به غوښتنه دا وي د ټولو دوستانو څخه چې هغه د دغه سمبولیکو ناستو، البته ټول نه، ځینې کسان یې اوس هم کوي یوازې د سکرین دپاره یا د ځینې مسایلو دپاره، حتی په ملي بنسټونو باندې د تحریم کولو هڅه هم کیږي، او هغه تر ډېره بریده یوازې هڅه همدغه ده چې یو ډول سکرین باندې سمبولیک راسي. تر اوسه پورې د اغلې جلالی، د اغلې کړوخیل، ځینې نورې خوندې دي چې د هغو کارونه خورا ډېر د ویاړ او د ستاینې وړ دي. خو ډېری برخه همدا میرمنو ته معلوم دي چې د اغلې جلالی ته معلوم دي چې ډېری میرمنې یوازې سمبولیک نارې وهي، یوازې سمبولیک سټیجو باندې خبرې کوي، یوازې په ډېرو وی آی پی هوټلونو کې هلته یو کانفرنس ته ځي، او دوه درې خبرې وکړي، او هغې ته دا مبارزه وایي چې په ټوله کې هغه د بدلون سبب نه شي کېدلی. تاسو په کور کې ناز سکرین د باندې هم ډېر څه کولای شئ. مثلا دغه آی سی سی یو مثال دی په دې کې، یعنی زه د کریډیټ باس نه کوم، نه د ځان یادونه کوم، لیکن زه هېڅ چیرې ما سفر نه دی کړی. زه په خپل کور کې په یو کوټه کې ناست شپږ میاشتې په دې کار وکړ، شپه ورځ مو ټلیفونونه وده، خلکو سره مو تماسونه ولې، اسناد مو راټول کړل، یو عملي کار وسو. که چیرته هر فرد یا په ډله ییز شکل باندې که وشي، خو ډېر ښه عملي کار وسي، بدلون ډېر اسانه دی. زموږ د مسله دا ده په انفرادي شکل باندې کار نه کوو. انفرادي شکل باندې ډېری خلک سمبولیک کارونه کوي، هغه د خپلو سیاستونو یا د خپلو ګټو لپاره کار کوي. حتی هغه کسان چې نن د ښځو د میرمن داسې میرمن زه پیژنم هغه میرمن چې نن د میرمنو د حقونو لپاره خبره کوي هغه میرمن پرون پورې د طالبانو سره پر یوه میز باندې ناست وي د خپل سیاسي ونډې لپاره چنې وهلې نن هم همدغه کار کوي نن هم ورسره په تماس کې دي نن هم د دوی خوندیزي و راځي په ټوله کې هغه میرمن چې په واقعي ډول د افغانستان یا هغه نارینه چې په واقعي ډول د افغانستان جوړونې لپاره کار کوي هغه د سمبولیک کارونو ناسو یا د ډېر بلی دغه سیاسي منفیتونو یا ونډو د غونډو څخه باید راوګرځي او په عملي ډول باندې کار وکړي. ژغ په میډیا باندې تاثیر لري، په ټولنیزو رسنیو باندې، په خواله رسنیو باندې، په خبري رسنیو باندې تاثیر لري، لیکن په عمل کې چې څه کیږي هغه بیا مطلق متفاوت دي. نن هم ډېر سټریجونه دي، نن هم مثلا په همدې جنیوا کې، په همدې اروپا کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي، دلته په امریکا کې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي. هلته تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. زه اوس هڅه کوم چې هلته همدغه شي په عملي ډول. یو خو تاسو ځای دیوه موږ په تېر درې کلونو کې د ډېر څه شاهدان شوي، هغه دا دي چې ډېری ملګري راټول شي، دیوه سیاسي ادرسو مخته مظاهره وکړي، ورځ دوه ورځې یا یو ساعت او دوه ساعته خپل ږغ پورته کړي، کیمرې راشي، خبر جوړ شي. هغه که زه هم په پارلمان کې مراسم وی ګورم، هغه سات ممکن زما احساسات پورته شي، یو چا د غږ ته تاثیر لاندې راسم، بیا نن زما سبا خپل کور ته زما بیا زما د کسایری. خو کدا په عملی شکل باندې، په متداوم ډول باندې تداوم ورکول شي، او د اسناد په شکل کې زما په میز پرته وي، زه د قوانینو لمخې او د اخلاقي مسولیت لمخې مجبور او مکلف چې به مر هغه باندې کار وکم. تر اوسه پورې دا کارونه ډیر کم شوي دي. زه اوس خپل دا هڅه کوم چې هغه درتونه چې ډیر متبادر درسونه دي، د ایسیسینه پرته چې د ملګری ملتونه دي، د ملګری ملتونه هغه کنوینسیون چې افغانستان یې غړي توب لري، او هغه ملګري ملتونه هغه برخې چې مکلفیت لري، که هغه مثلا ICCPR وی، یون ڈی جی آر وی، ہیومن رائٹس وی، یو خو سمه ده افغانستان لپاره ځنګړې استاد ټاکلې ده، هغه وخت نه وخت راپور تر کچه پورې کار کوي. اما هغه فشار چې دی افغان په صفته واردول شي، د دې څخه د کار کولو غوښتنه کولای شي، ځکه افغانستان د آیس د ملګرو ملتونو د 99% کنوینسیونونو غړیتوب لري، او دا کنوینسیونونه مجبور او مکلف دي چې خپل ناسو کې یو کلنۍ ناسه د ملګرو ملتونو، یو مثلا استراري ناسه دي، یو داسې ناسه چې ته د خاص هدف لپاره وړیا وغه هدف ملي نه په بینالمللي کچه ډېره مهمه ده. په افغانستان کې څه روان دي هغه په نړیواله کچه مهمه قضیه ده، په نړیواله کچه مهمې پیښې دي چې هلته هر اوس پیښېږي. هغه د پاره ته کولی شي چې فشار وارد کړي، د ملګرو ملتونو فوق العاده ناسې راوبلل شي چې دا کار نه دی سوی. زه شخصا زه خپله په دې باندې اوس کار کوم. نو که چېرې دغه برخې ته راسو، ملګري دې برخې ته راسي، پرته له دې چې دیوه ودانۍ مخ ته یو ساعت دوه ساعته لاریون وسي او ځینې شعارونه ورکول شي، بیا کمبله ټوله کې د خپلې مظاهرې دغه طریقه په پرتله باندې به دغه تاثیرات ډېر زیات وي، او دا به هم عملي تاثیرات وي، هم به اوږدمهاله تاثیرات وي، او هم به د بدلون راوستلو یو فوق العاده ګام وي.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. کور مو ودان په د خبرونې په وروستۍ او شیبو کې میرمن کډوخیل کا په لاندو کې تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې د میرمنو د حقونو فعال بنسټونه باید څه وکړي چې منسجم سي، راټول سي، او دغه سي پروسو ته ادامه ورکړي. په لاندو ټکو کې راته وایي.
نوی یا انفرادی اشخاص وی هم دارنگا که پا مجموع که ناری ناو که اغا سیاسی دیو که مدنی دی. زما پا ان باندی یا مبارزه صادقانه دیر مهمه ده. او منگا باید پا حقایق باندی ولار ابا دغا مبارزه بی. کلا کلا ام دغا وزنی وزیت نا زین اوازونا یا زین تبلیغات واقعا دیر منفی و بی هدف و زی کسی که دیشه دیو شخصی هدف لپاره و اما دیو افغانستان لپاره گرده نرزی.
دیر ازیاد
Thank you. رخصت را کو مات کژوان با کیو سبا بیارا زمتات نند زوان د رخصت را کو مات رنی بادار دغړ پهوال خبر دي چارن نرم جا براس غنی بادار دغړ پهوال خبر دي چارن نرم جا براس ګر پور تکاش نا یم از دار دي نا وخت س سبا براس بیا یې دا سوا کچ تم پوجا دور مار دي سورتی پرونا براس ورا پور تکاش نا یم از دردی نا وخت